سره مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیرې ما په دغه وساتا خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری لرو خوړم به د دې وخت خبرونه په ملکنډ کې وی جرګې په سیمه کې د ټیکس د ممکنه عملی کېدو پر ضد د مه په څوارلسمه د احتجاج پریکړه کړې ده. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کوي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپې وهي او بې ګناه خلک نیسي، او یوکرایني چارواکي وایي چې د روسیې لخوا په بریدونو کې په ځینو سیمو کې بنیادي ډانچه له منځه تللې ده. د خبرونو تفصیل په ملکنډ کې وی جرګې په سیمه کې د ټیکس د ممکنه نفاس پر ضد د مه په څوارلسمه د احتجاج پریکړه کړې ده. د ملکنډ ډیویژن تجارتي اتحادیې مشرانو پرون په منګور پریس کلب کې د جرګې پر مهال وویل چې باید له دوی څخه د حکومتي ژمنې مطابق د کال 2016 پورې ټیکس وانخستل شي. د اتحادیې مشر عبدالرحیم جرګې ته وویل چې د دوی د سیمې ځانګړي حیثیت باید په پخوانیو قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په ترڅ کې ختم نشي. نوموړي زیاته کړه،
دا آرټیکل ولې ختم شو؟ چې آرټیکل ختم شو زما جداګانه حیثیت ختم شو. کسر تا جاجز کمیشن ملکن ډیویژن ته راغلی او زما د یو قائد یو مشر سره مذاکرات کړي، زه بالکل منم. خو د کسر تا جاجز په کمیشن په منډیټ کې د سره پی اے ٹی اے ملکن ډیویژن و هم نو اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداګانه حیثیت زما ختم.
د جرګي مشرانو ویل چې په کال 1969 کې د پاکستان حکومت سره د شوی معاهده تر مخه ملکن ډیویژن ته یو ځانګړی حیثیت ورکړل شوی او د ټیکس نام مستثنا ګرځول شوی دی. دوی زیاته کړې ده چې که غوښتنې نه منل کیږي نو پراخه احتجاجونه به پیل کړي. د انکم ټیکس د څانګې چارواکو لا په دې اړه سندي ویلې. دا په داسې حال کې ده چې داسې راپورونه خپاره شوي چې حکومت په جولای کې په ملکن کې د ټیکسونو نظام عملي کوي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کوټې ترمنځ لویه لاره نن په 15 ورځ هم تړلې ده. په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط عملی کېدو پر ضد د پرلت ګډونوالو تازه احتجاج تر هغې وروسته پیل کړ کله چې د دوی په وینا اف سی زواک د مه په څلورمه د هغې پر احتجاجي کیمپ بریدو کو په ډزو کې دوه مظاهره چانو وجل او تر لسو زیات نورې جوبل کړه. بلخوا د سرحدي ځواک اف سی ویار مشال لیډو ته ویل دي چې دا د هغې خلاف دسیسه ده او ادعا یې کړې ده چې پر لتوالو خپل ډزې کړي دي، خو د دې دعوې د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړی. پر لتوالو وایي د لارې بندېدو احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو د هغه امنیتي سرتیرو پر ضد قانوني کاروایی نه وي شوې چې په مظاهره چانو یې ډزې کړې وي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کوي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپې وهي او بې ګناه خلک نیسي. د سیمې د بدر علاقې یو مشر ملک اسمت الله پرون مشال لیډو ته وویل چې فوز د لټون د عملیاتو پر مهال بې ګناه خلک لزان سره وړي او د عدالتي کاروایۍ لپاره پولیسو ته نسپاري. د جنوبي وزیرستان ولس تر دې وړاندې هم دا شکایتونه کړي وو، خو د هغې په وینا ستونزه لا هم نه ده هواره شوې. پوځ او پولیسو لا د ولس د دې ستونزو په اړه د مشال ریډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب استازي زبیر وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بېګنا خلکو د نیولو په کلیو کې د ډرون کیمرو د کاروایۍ په اړه به له پوځي چارواکو سره خبرې کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسلوارې ډلې د پاکستان د فوج هغه ادارت کړي چې وایي په پاکستان کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان فوج د اماړیکو څانګې مشر میجر جنرل احمد شریف یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې په هغه هیواد کې پر چینیانو د برید وروستی برید په ګډون یو شمیر نورې حملې په افغانستان کې پلان شوي چې افغانان پکې ښکیل دي. بلخوا د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان د پاکستان فوج تازه سرګندونې غیر ذمه وارانه او له حقیقته لرې بللې دي. عنایت الله خوارزمی بیگا پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوز تر کلکو امنیتی تدابیرو لاندې دا د چینایي وګړو وجل کېدل د پاکستان د امنیتی ادارو کمزوري او یا لبرید کوونکو سره د هغې ملګرتیا ښیي. پر دې سربیره تحریک طالبان پاکستان هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو د بریدونو ادعا رد کړې ده. او په یوکرین کې چارواکو د مې پاتم وویل چې د روسیې لخوا د شپې پر مهال یو لوی برید کې لږ تر لږه په شپږو سیمو کې مهم بنیادی ډانچه یا انفراسټرکچر په نښه شوی. چارواکي وایي چې په حمله کې تر 500 زیات توغندي او شل ډرون الوتکې کارول شوی دي. د چارواکو په وینا د یوکرین مرکزي ښار کیپ په ګډون په نورو سیمو کې 100 ساعته د خلکو د بیدارولو لپاره د خبرداري زنګونه وهل شوی دي. دوی د ځینو تاسیساتو د ویجاړېدو او ورته د زیان رسېدو خبر ورکړی دی، خو د لومړنیو معلوماتو تر مخه د ځاني زیان په اړه تر اوسه څه راپور نشته. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که را سره د خبرونې تر پای پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د ملکن ډیویژن سوداګرو اتحادی په سیمه کې د ټیکسونو د ممکنه نفاس پر ضد د احتجاجي تحریک اعلان کړی دی.
اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداګانې شر زما ختمه
نند تلسیمیا نړیوال اورز لمانځل کیږي.
لیور افیکٹ شي او د دې باډي ټوله آیرن نه ډک شي، نو هغه د پاره چې کم میډیکیشن دی هغه ډیر زیات ایکسپنسیو دی.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کوي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپی وهي او بې ګنا خلک نیسي. او د بلوچستان په چمن کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کویډ ترمنځ لویه لاره نن پر 15 ورځ هم تړلې پرته ده. د سیمې اونلاین په نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګړو به راپور ته د سواد په منګور کې د ملکن ډیویژن خلکو یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې نوې ټیکسونه دینه لګی دی. وایي د مې په 14 با یو احتجاجي تحریک پیلوي. دا خلک دریز دری چې کله د دیر او سواد ریاستونه له پاکستان سره یو ځای کېدل نو شرط داو چې په ملکن ډیویژن کې به ټیکسونه نه لګول کیږي، خو وروستو د پاکستان حکومت د ملکن ډیویژن ځانګړی حیثیت ختم کړ. البته دوی په منګور کې د ملکن د قومي مشرانو د غوښتنو او مظاهرو په اړه تازه څه نه دي ویلي. د پرونی جرګې په اړه د نیاز احمد خان راپور.
د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم جرګې ته وویل چې ملکن ډیویژن وړاندې نه بندوبستي سیمه وه. کال 2018 کې چې کله پخوانی قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې شاملې کړې شوې نو د ملکن ډیویژن هغه ځانګړی حیثیت یې ختم کړو، کوم کې چې د حکومت سره د ټیکس نه لګولو لوازمه کال 1989 کې شوې وه.
دا آرټیکل ولې ختم شو؟ چې آرټیکل ختم شو زما جداګانې حیثیت ختم شو. زه دا خبره کوم چې کسرتا جاجز کمیشن ملکن ڈویژن ترغلے او زما دے قائد او مشر سره مذاکرات کړي زے بالکل منم. خود کسرتا جزید پہ کمیشن پر منڈیٹ کے دسر پی اے پی اے ملکن ڈویژن وہ ہم نو اصلاحات پہ قبائلوں کی گئے او جداگان شیر زما ختم ہے. ہیس کلم دا خبر نہ منم او زدی منتخب کسان تم دا خبر کر کو یقین وقدس تحریک بے وینے
د دیرتی مرګری بازار صدر او د ملکن ډیویژن اتحادی مرستیال صدر انوار الدین رستا مشال رتویل چې حکومت دې سیمه کې ټیکس سہولت ختمول غواړي، خو د سیمه خلک د ټیکس ورکول توان نه لري.
د ملکن ډیویژن خلک ډیر زپورې شوی دي. د دې خلکو سره اس استنیشتي دا ورزی او په خلیج کې دو پیسې ګټي او راځي دلته خوري او په دې باندې ټیکس لګول د نهایت ظالمانه اقدام دی. د دې وجنا مونږه خپل ایم ان ایز او ایم پی ایس چې د دې ځینو جوانانو منتخب کړی دا غون هم د اله لرو چې هغه د دې قوم سره ودرېږي او د دې ملکن ډیویژن د ټیکس چې د 2066 پوری چې کومه ده د دې زمونږ سره حکومت باقاعده یو معاهده کړل زمونږ د نوابی دیر او د مهتر چترال سره او د والی سواد سره دا معاهده شو ده چې د 1966 پوری بدلته چې کوم دین اس قسم ټیکس نه لګي.
د یاد اتحادیه ترجمان ډاکټر خالد محمود وای چې جرګه کې ټولو مشرانو په ګډه فیصله کړې چې ملکن ډیویژن کې به څه قسمه ټیکسونه نه مني او دغه مخنیوي لپاره به په هر کچا ګامونه پورته کوي.
حکومت د دې ظالمانه ټیکسونو نه قرار نه شول د کسٹم نه د انکم ټیکس نه کم دلته چې نان کسٹم پلیټ ګاډي دغه ته پکړ د کړنه کم پمپونو لچ کم نوټیس ورکړي دي یا شادي حالو لې ورکړي یا نور ورکړي نو موږ به د هغې په خلاف باندې په 14 مئی باندې بدی اجلاس کې دا فیصله وشوه چې په ټول ملکن ډیویژن کې به مکمل طور باندې به شرټر راون اړټال بی دا به اولنۍ مرحله بی اولنۍ پړوی بی د دې سره سره به بیا سټیپ وایز په موږ بیا که خیری په هر ضلع کې په هر تحصیل کې به باقاعده طور باندې بدر نه کو.
کال 2018 کې په قومي اسمبلۍ کې پخوانی قبایلی سیمې چې د مرکزي حکومت په عملداري کې وي او ورته فاټا وي خصوصي حیثیت ختم کړل شو. ورسره ملکن ډیویژن چې د صوبایي حکومت په عملداري کې او ټیکس ورته مواف هم ختم شو. خو هغه وخت ورته د 15 کال لپاره د ټیکس مواف کولو اعلان هم وشو. وروسته کال 2023 کې د سیمې د خلکو په احتجاج د یو کال لپاره بیا ټیکس مواف کړل شو چې اوس یې نیټه د جون میاشتې نه وروسته ختمیږي. مرکزی حکومت د ملکن ډیویژن په بعض سیمو کې د ټیکسونو اغستو دفتر هم جوړ کړي او تر دې دمه په واضح توګه ټیکس نه لګولو اعلان نه دی کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په چمن کې پر لتوالو د کوټې او چمن ترمنځ لوی لارې نن پر 15 ورځ هم تړلې ده. غي پر دې سربېره حالت د پاسپورت دفتر او پریس کلب هم تړلې ده. په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط عمل کېدو پر ضد د پر لت ګډونوالو تازه احتجاج تر غي ورستو پیل ک کله چې د دې په وینا ایپسی زواک د مې په سلورم ما د غي پر احتجاجي کیمپ ډز وکړي چې پکې دوه پر لتوال وجل شو او تر لس زیات نور جوبل شو. مظاهر چان وایي د لارې بندېدو احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو چې د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نوي درج شوي. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د افغانستان پلته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج له امله د امنیت وضع ترنګلې شوې ده چې له امله نن 15 ورځ هم د کوټ چمن لوی سړک د کوژک په غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړلې دي. د دې سره سم په چمن کې د خوراکي شانو کمښت او په بایو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشاهدو سره په خبرو کې د چمن د پرلتویان صادق څخزیم د مئی په ومنېټ اویل چې د تیر شنبه په ورځ کوم برید د سرحدي اسکر لخوا د پرلت پر ځای شوی وو په هغه کې د مړو شمېره و دوه ته رسېدلې ده.
یو موږ مخکې شهید پټ کړی یو اوس ښار ته سپارل کېږي جانانه مې او دوه کسان یا تر هغه څه زیات زخمیان د افغانستان د راتو رات واغوته ورکو او اوس موږ په دوس کې سان چې ورسي او هغه خوش کړ نو باڅ پر لک له بنو ورته ټول اجا بیرانه پیسلې پر دې باندې وس او نن موږ غلام میډیا دفتر بند کی تاسو در معلومه ده چمن د چا د میډیا رانیولې و دا پرس کلب چمن دا موږ بند کی
ته شغله څنګه په خبره چې د چمن خبر اعلان پر رسنیو د دوی د احتجاج په اړه هیڅ ډول خبرونه نه خبروي. که څه هم د چمن پرس کلب د مشرانو لخوا تر دمګړی پوری په دې اړه څه نه دی ویل شوی خو په کوټ کې د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې لخوا پر دې عمل سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده. د مئی په اوومه نیټه په خبر شوی یو بیان کې د بلوچستان یونین اف جرنالیست صدر خلیل احمد ویلي دي چې دا ګام د خبريالانو او بیان د ازادۍ په ضد دی کوم چې په هیڅ صورت کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. هلته د چمن د پرلتوال سره د یوالي په خاطر د پشین تاجرانو هم د مې په ومه نیټه په یارو کې د کوټ پشین لوی سړک تړلې و چې له امله ډېرې مسافران د مشکلاتو سره مخ شول. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د پشین د سوداګرو د اتحادې مشر دولت خان ترن زیاته کړه
د چمن پرلات د دې کومه مطالبه دا غو مطالبه چې تر څو پرې د وخت حکمرانان د دې تر ټولو مطالبه نه منلې هغه اخر مطالبه چې دا د زموږ غدا د کم دا وس کسان وښتسو د دې کاتي وځ دا چاو د دې کاتلان څوک یا چاين فشار جوړ کړي درېم پرېخ دی یا سرکار ته اڅ څوک شي. افسوس خبره دا ده چې مون ولاده ولې سمج کسان ورکتي په کله نه وتل چا نه مناله نن سار جانا نه مش شخص کې لري سره استلې دی په روډ یش نو معلومه خبره چې مونږ ځوانان په کله کې په ګولې وشه سی وستا موږ دا وایي ک په دای کې مجري ک کرنلي ک یو بل سړی چا چا دا کار کړی دغه خلاف یې پیار دغه گرفتاری ول سر ښکاره کېدنګ د دروازې خلاصې دنګ د پاسپورت کنسل دنګ
خود پاکستان د سرحدي اسکر لوري په چمن کې د مې په څلرم نیټه د پرلت پر ځای د بریتورونه په کلکه سره رد سوي دي. په دې ترڅ کې د حکومت لخوا په وار وار ویل سوي دي چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چیرې چې خلک د یو هیواد څخه و بل هیواد ته بې له پاسپورټه یا ویزې تګ راتګ وکولی شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د مئی په اومه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن مندل سوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي دي.
حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چمن بارڈر کو بھی ون ڈاکومنٹ رجیم کریں گے کہ پاسپورٹ پہ لوگ ٹریول
دے. پاکستان حکومت پریکڑا کڑے ہوا چھ دا چمن پر بارڈر تگ را تگ لپارا دے پاسپورٹ شرط مہم وگرزوی زکہ چھ پناڑے کی یوزائی ہم دا سنستا چیر چھ خلق بیلت سے مہم کاغذانو دا یوزائی سخا و بل زیتا سفر اکڑی. که څنګه تر دمګړی پورې د بلوچستان د حکومت له لوري د چمن د اوسنی احتجاج په اړه د پرلت د برخوالو سره خبرې نه دي پیل سوي، خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د ولس څخه غوښتنه کړې ده چې دوی د امنیت ټینګ کړي او د خلکو و دوکانو ځایو او موټرانو ته دې زیان نه رسوي. په چمن کې د روان پرلت 190 ورځې پوره سوي دي. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط برته واخلي او د پخوا په ډول دی پر دې پوله و خلکو ته د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د تګ راتګ اجازه ورکول سي.
د ایبترین راپور مورد اوریدونکو، د پاکستان په سپریم کورټ کې په قضا کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې قضیه اوریدنه د نامعلوم وخت پورې ځنډیدلې ده. واغه وخت په بیا پیل کیږي چې په بینچ کې شامل شپږ وړه ججان یا قاضیان موجود وي. د اخرنۍ اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فائز عیسی ویلي دي چې هغه ججان باید له دندې ګوښه شي کوم چې فشار نشي زغملی. په بینچ کې شامل بل جج جسټس اتر من الله ویلي دي چې رښتیا د شپږ اویا کلونو پورې پټ وي او رښتیا دا دي چې په قضا کې په دوامداره توګه لاسوهنه کیږي. په دغه اړه له اسلام آباد راشد خټک تفصیل راکوي.
د پاکستان چیف جسټس قاضي فائز عیسی ویلي دي چې کوم ججان چې فشار نشي زغملی هغوی ته پکار ده چې مستعفي شي. خو د سپریم کورټ بل جج جسټس اتر من الله ویلي دي چې حقیقت تشپکو اویا کلونو پورې پټ وو او حقیقت دا دی چې په عدالتي کارونو کې لاسوهنه کیږي. دوی دا خبرې په عدلیه کې د لاسوهنه د تورونو په اړه د خپل اخیستل شوي نوټس او لس درخواستونو د اورېدنې په مهال وکړې. په عدالتي کارونو کې د لاسوهنه د معاملې اورېدنه د سپریم کورټ شپږ کسیزه بینچ کوي چې مشري جسټس قاضي فائز عیسی کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د مارچ په میاشت کې په یو لیک کې چیف جسټس قاضي فائز عیسی ته ویلي چې استخباراتي ادارې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. وروسته د وکیلانو تنظیمونو او ځینو سیاستمدارانو هم سپریم کورټ ته په دې حق له درخواستونه ورکړل. سپریم کورټ په دغه لیک او درخواستونو کې لګول شوو تورنو په حق له اخرنۍ اورېدنه په اومه مئی وکړه. په قضیا کې د پرمختګ په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل
پیشرفت ان سینس تو کوئی نہیں ہوئی کہ کوئی چیز آگے بڑھی ہو. بیسیکلی
پرمختک کو نہ دشوے زکہ چلا سجن پزا ولار دی. سپریم کورٹ تا پاکستان بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن او اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن خپل نظر نو وړاندې کړی دی. یہ جان دا پریکٹ پزا ابزرویشن ور کوي. جسٹس اتر من اللہ ڈیر سولنو رپورٹ کړی دی او وایچ دا ڈر سنگین مسئلہ دا صرف دا اسلام آباد ہائی کورٹ نہ بلکہ دا ملک ټول ہائی کورٹ نو تور لگول چې دوی پکار کې مداخلت کیږي. دا وڑا خبر نه دا پدې حق لا غمون اخستل پکار دی.
بات نہیں سمجھی جا سکتی، اس پہ آپ ایکشن لیں.
خو په پېښور کې قانون پوه او د خیبر پختونخوا بار کونسل د عیني کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې دغه ججان چې اوس خبرې کوي هغه وخت غلي وو چې نورو ججانو په دغه شان تورونه لګول. ده د مشال رډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
فایزیسیا بار بار وایي چې په 2019 کې کم ججمنت ورکړی فیض آباد درنا کیس پاغي کې هغه کلیئرلی لیکلی چې حکومت ته وفاقي حکومت ته په دې باندې لیجسلیشنو کې رولز دی جوړ کی چې د ایجنسو حدود ترکمه پوری دي او ترکمه پوری دي مداخلت کولی شي، ترکمه پوری دي نشي کولی. هغه تر اوسه پوری نه شونه د عمران خان حکومت جوړ کړل، د نواز شریف حکومت جوړ کړل، ځکه چې هیڅ چاته دغه سیزونه نه سوټ کوي. د استیبلشمنت خلاف تلل چې د دې به ډیسیشن اوس راځي او دا ډیسیشن به هم داسې راځي زی فورسی کوم چې دې کې به ډایرکشن فیډرل ګورنمنت ته ملاویږي چې بای په دې کې تاسو پراپر لیجسلیشن وکړي. او که فرض کړه دا خبره بیا رپورټ شوه چې یو سړی یو ادارې مداخلت کړی دی، نو هغه ته به داغي سزا ملاویږي او داغي لپاره باغي په دې کې رولز جوړي.
او رځنه د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویب پاڼه نه خبرې خپريږي. د سپریم کورټ په بینچ کې د چیف جسټس قاضي فائز عیسی نه علاوه جسټس اتر من الله، جسټس منصور علی شاه، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم افغان شامل دي. جسټس یحیی اپریدای هم په خپله بینچ کې شامل و خو وروسته ترې بیل شو. اوریدنه د نامعلوم وخت پورې ځنډیدلې ده او هغه وخت به بیا پیل کیږي چې په بنچ کې شامل ټول ججان موجود وي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مور ده د برج جنوبي وزیرستان اوسیدونکو کې ګیلمن دي چې د پاکستان پوز د هغې په سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال بې ګناه خلک نیسي او بیا د عدالتي کاروایۍ لپاره پولیسو ته نه سپاري. هغې مشال ریډیو ته په خبرو کې زیاته کړې ده چې پوځیان د دوی په کورونو ډرون کیمرې هم ګرځوي چې د خلکو ژوند له ستونزو او ویرې سره مخ کړی دی. پوځ او پولیسو لا تر اوسه د ولس د دې ستونزو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل اشتیاق پسیدره.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځ یې په سیمه کښې د لټون عملیات په وخت بې ګناه خلک ګرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي او په کورونو یې د کیمرې ډرون ګرځوي چې په وجه یې په سیمه کښې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په دغې برخه کښې ویایي کوټکی سیمې لال آباد کلی اوسیدونکی حبیب الله ویایي چې پوځ یې د کلي په سر کیمره لګوي چې په وجه یې د کلي اوسیدونکي پرده خرابه شوې ده.
مشکیم کلی دی ادر غره سره نږدې دی په پوسا د آرمی چک پوسټ دی وس چې کیمه کیمره لګوي دا 50 فوټ ټاور بند پوسا لګي دغه وجه نه مشکلی په پردګي کیږي. میجو ملاقات هم سره شوای و میجر سره چې دا کیمره دا نه لګي مشو د کلی زندگی دو چې کلی کې مشه زینا دی عام بار ته وزي مولینه ته وزي مزکه ته وزي دغه په پردګي دو مشو خپل تحفظات ته پیش کړی دی کچیر مش خبره نه مانه لکیږي بیا خو زور زبردستی دو
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د ضلع عام خلکو سره د پوځ له طرفه د پاکستان قانون نه د ورچنې عمل راون دی.
په جنوبی اپر وزیرستان شه چې کوم حالات روان دي په موجوده وخت شه کلی په کلی علاقه په علاقه د فوز د طرفه اپریشنینا شری دي او په سر چا اپریشن آباد کې مخالفه د فوز د طرفه گرفتاری جی بیا ورکیږي. په دا باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې اول نه د میز مطالبه هدو چې غیر قانوني اقدام دا د میز د عوام سره بالکل نشي دغه د داس کوي چې کسړی جی هغه و دې ته مطلوب وي یا مشکوک وي د قانون مطابق ته هغه د پولیس په حواله کیږي عدالت.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره مشال ریډیو چې د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په سیمه کښې د لټون عملیات په وخت بې ګناه خلکې د نیولې او د سیمې په کلیو باندې د کیمرې لګولې خبرې په برخه کښې په دا رنګ وژغېده.
دا اپر وزیرستان کې چې کیمې کیمرې لګېږي ورس متحده د دې نه هغه شوی و دا چونکې د میژ رسم دی رواج هم دی دولته د پردې جذبېته سیریس مسله ده په داسې د ولګېږي چې په کې کوري نه نه وي او هغه یو کور پرده نه ډسټرب کېږي نو پام د میژ اعتراض نشته دی خو که چونکې بیا په کوري نه هم نه لګوي د دغې وطن په د خلق باندې دا بد حاله کېږي نو زه د دوی د سره پراپر پرابطه هکه د کیم چې د آرمی ول دي نو امید لرم چې د دې د میژ په ژبه هم د پوه شي نو دغې میژ مخالفت کې د غلط کړ دی دغه هم د همې جمع کې ورسره او چې کیم وانټډ خلک وي دغه کې میژ څه نه شي ویلی خو د کور د کلي خلک چې دی د کیم وري بیا پولیس ته نه حواله کوي نو به د هم د زه دی د سره خبره هکه نو ښه امید لرم چې ومني سره.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که په ضلع کښې د پوځ لټون عملیات په وخت د بې ګناه خلکې ګرفتارۍ سره په کلیو باندې د کیمرې لګول زر بند نه کړل شول بیا و د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوردن کو نن پٹول نڑے کی د تلسیمیا ناروغی پاڑا د عامه پوهاوی ورځ نمانځل کیږي. د سرکاری شمیرو تر مخه په پاکستان کې 98,00,000 خلک په دې ناروغی اخته دي، یعنی په هر زرو ماشومانو کې یو ماشوم د دې خطرناک ناروغی سره مخ دی. په دغه اړه تفصیل د عظمت علی شاه په راپور کې اور.
غونډې ته وینا کوونکو وویل چې پاکستان کې 98,00,000 خلک د تلسیمیا په ناروغی کې اخته دي، کوم چې د ملک ته بعدې 11% ده. د پیښور اوسیدونکي خالد عثمان مشال ریډیو ته وویل چې دوه زامن یې د تلسیمیا د ناروغۍ ښکار دي چې ورته هر میاشت دوه پیرې د وینې لګولو ضرورت وي، او د دوی لپاره ورته وینا ډیره په ګرانه موندل کیږي.
تلسیمیا ماشومان چې دي دا فایټرز دي، دوی ته ډیر زیات تکلیفات وي په بلډ کې، چې کله دوی ته بلډ مور پلار چي چې ډونر نه ملاويږي، بلډ په پیسو نه ملاويږي، بیا هغه سره سره د بلډ سره ډیر زیات کمپلیکیشنز راځي. هغه کې د دې سپلین غټ شي، د دې زړه لوی شي، د دې لیور افیکټ شي، او د دې باډي ټوله آیرن نه ډک شي. نو هغه د پاره چې کم میډیکیشن دی هغه ډیر ایکسپینسیو دے، اگر عام خلق نشی مینج کولے نو اگے پ وجہ باندے داس چ کمپلیکیشنز راشی نو اگا تلسیمیا ماشوم چ دے اگا ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے ایکسپائر شی.
د تیپ د ماہرینو پوینا چ تلسیمیا نہ ختمی دن کی ناروغی دا، او پ خبر دو تر ٹولو غٹ وجہ د تلسیمیا د ناروغی خکار خلق و ترمنز یا پ خاندان کی دننا ودن دی. ڈاکٹران وائی چی پاکستان کی د تلسیمیا خکار دو قسم ناروغان دی، چی پکی یو قسم تا بیٹا او بلتا میجر تلسیمیا ویلی کی گی. د بیٹا تلسیمیا پا نسبت میجر تلسیمیا ډیرا خطرناک ده، او دا ناروغانو د لسونا د 12 کالو په عمر کې مړشي. غونډه کې شریک ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید د ودونو مخ کې د هر کس د تلسیمیا ټیسټ کوي چې د بچو کې دونه پسې ناروغه ماشومان نه پیدا کیږي.
سیمپل جینیټک ډیس آرډر دی چې کومې ته مونږ مورشي بیماری هم ویلې شو. دا چې د والدین نه، د مور او پلار نه بچو ته راتلی شي، اله چې کله په والدین کې ډیفیکټډ جین، یعنی آغا جین کم چی یو سپیسیفک پروٹین جوڑے، یو خاص پروٹین جوڑے، آغا چی دے راشی دا والدین بچو تا بچی تا، نو آغا بچے چی دے بیا بیمار دے کی چی دے والدین چی کلا اسمپٹومیٹک پیشنٹ وی، اسمپٹومیٹک پیشنٹ چی دے مونگا آغا بیمار تا وای چی کم کی سمپٹمز پخپل آغا بیمار نوی، س علامات پکی دن نوی دا بیماری، خو آغوی کی چی دے لگ دونا نقصان موجود وی اگوی تا پتہ نہ لگی، دی کنڈیشن تمونگا کیریئر وایو، او کل چی دوی دواڑا کیریئر چنے، یعنی خزا او خاون دواڑا کیریئر وی، نو بیا چی دے کد دوی سلور بچی پیدا کی گی، نو یہ چانسز دا دی پرابیلیٹی دادا چی یو با بالکل میجر وی، یعنی دا بلڈ ضرورت بوی ورتا، او آغا چی دے مشکل زندگی بتے رہی، دا دو چی دی دا مور او پلار پر رنگی بوی، یعنی خپل با بیمار نوی، خود دوی بچی چی دے کد دوی دغ رنگی دا خپل زان پر رنگی، یعنی دا کیریئر پرنګ خلکو سره ودونه وکړه، نو دوی بچی دے د دوی بچی بیا بیمار پیدا کیدای شي.
په کال 2014 کې د پنجاب حکومت د یو قانون تر مخه کده الک او جینه کې چاته هم تلسیمیا ناروغي وي، نو د هغوی ترمنځ واده به نه کوي. په کال 2014 کې د پاکستان په سینټ کې د خاندانونو د قانونو ترمنځ د ودونو په اړه یو بل پیش کړی شو، چې پکې د واده نه مخکې د ایډز، تلسیمیا، هپاتایټس او د وینې د لګیدونکو نورې مورسی بیمارو په اړه ټیسټ کول لازمی وي، خو تر اوسه یاد بل د سینټ نه دی پاس شوی. په پیښور کې د تلسیمیا په اړه د پوهاوي لپاره کارکونکو ادارې یو سیړنکار محمد عرفان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د تلسیمیا ناروغي د علاج لپاره هسپتالونه موجود دي، خو د پوهاوي او د مرض د مخنیوي په اړه د ادارو رول ډیر کم دی.
زمونږ نن دلته د ناستې مقصد دغه دی چې بس یو خبره ده چې دا تلسیمیا نور په دې ملک پیدا نشي، پوه راشي، په خلکو کې اویرنس راشي چې دا تلسیمیا یو داسې مرض دی چې هغه جینیټیکل مرض دی. اټلی کې ټولو نه زیات تلسیمیا وه، هغلته قانون جوړ شو، قانون نه پس هغې کې امپلیمنټیشن وشولو، الحمدلله اوس په اټلی کې یا نور په ممالک کې زیرو تلسیمیا ده. دا داسې یو مرض دی چې څلور میاشتو نه شپږ میاشتو پورې ماشوم ته وینه ختل شروع شي. بیسیکلی دا د ریډ بلډ سیلز لکه په وینه کې یو سره وینه چې کمی کنه دا دغه یو مرض دی. فیکس خبره وکړه، نو پاکستان کې هر کال چې دین او شپږ زره ماشومان یا پنځه زره ماشومان پیدا کیږي، دا ډیر ظلم دی. مونږ ته دا پکار دی چې مونږ دا پوها خلکو ته ورکو چې اندې د پاره دا تلیسیمیا ماشومان پیدا نشي.
د می اتما په نړۍ کې د تلیسیمیا د پوهاوی په اړه نړیواله ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې په نړۍ کې د ناروغې په اړه عام ولس خبرول دي او د ناروغې نه د ځان ساتنې لپاره اقدامات هم کول دي. په کال 2020 کې امریکن ټارپیکل میډیسن اینڈ هایجین د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال له 200,000 زیات خلک د خرابې وینې د منتقلې له وجې په مختلفو ناروغو کې اخته شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه په ملکن کې وی. جرګې په سیمه کې د ټیکس د ممکنه نفاذ پر ضد د مه پسور لسمه د احتجاج پریکړه کړې ده. د سیمې د سوداګرو اتحادیه ویلي دي چې باید د دوی څخه د حکومتي جمعنې مطابق د کال 2016 پورې ټیکس وان خستل شي. د انکم ټیکس چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کویټ ترمنځ لوی لارا نن پر 15 ورځ هم تړلې پرته ده. مظاهره چان وایي چې تر هغه به خپل احتجاج ختم نه کړي تر کومه چې د هغه امنیتي سرتیرو پر ضد قانوني کاروایی نه شوي چې د مې په 14 مې په مظاهره چانو ډزې کړې وي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کې چې پوځي په سیمه کې پر کورونو چاپی وهي او بی ګنا خلک نیسي. پوز او پولیسو لا د ولس د ګیلو پاړه سندي ویلي. خلسی می د قامی سملی منتخب استازي زبیر وزیر مشال لیرو ته ویلي دي چې د بیګنا خلکو د نیولو په کلیو کې د ډرون کیمرو د کاروایي پاړه با ل پوزي چارواکو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې د پاکستان د فوز هغه ادارت کړي چې وایي په پاکستان کې د ورستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د فوز ویان میجر جنرل احمد شریف یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې په هغه هیواد کې پر چینایانو په ورستی برید کې په افغانستان کې د بریدونو پلان شوی دی چې افغانان پکې ښکیل دي. ولخوره طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان د پاکستان د فوز تازه څرګندونې غیر ذمہوارانه بللې دي. او په یوکرین کې چارواکو د مې پاتمه ویلي دي چې د روسیې لخوا د شپې پر مهال یو لوی برید کې لږ تر لږه په شپږو سیمو کې مهمه بنیادي ډانچه یا انفراستراکچر په نښه شوی. اوردونکو سرازیو راپور ته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د شاعر او لیکوال عزت الله زواب کورنۍ وایي چې د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې نوموړي نیولی او بغیر له مقدمې په زندان کې ساتلی دی. د زواب زوی ثناء الله زواب وایي چې د پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی. زواب له تیرو شروع کلونو راهیسې د مینې په نامه میاشتنۍ مجله چلوي، د کتابونو چاپولو یو اداره لري او نوموړی شاعر دی. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ویلي دي چې هغه د ژورنالیستیکو فعالیتونو له امله نه دي نیولی خو نور وضاحت یې نه دی کړی. تفصیل په دغه راپور کې.
د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14 د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله جواب وایي چې دای د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو 4 میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپوه غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو
مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د دار انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان آزادي محدوده بلکې له منځه یوسي او حتی د ځواب په شان شاعران هم ونه زغملی شي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي:
To all journalists, to academics, to writers, to artists, it's increasing.
اوس ټول ژورنالستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا پروخانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډای کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي
په اړه خبرې وکړي. ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
راپور موریده اوریدونکو، د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې مزدوران د کار له نشتوالي شکایت کوي. وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی له اړوندو چارواکو د روزګار غوښتنه کړې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړې ده چې بیروزګار ځوانان د هرپوي یا کسبي زده کړو په سنټرونو کې وروزي او د کار مارکیټ ته وړاندې کړي. تفصیل په دغه راپور کې:
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کېږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي:
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه زو او راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړې دي، خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي:
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر لره غورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي:
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولو، 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي، توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا 3 تنه خارجیات به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ دا هغوی ته د وړ کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د مخنیوي ادارې سند یافته ماهر او په نشو د روږدو کسانو د بیا بحالۍ لپاره کارکوونکي شیراز خان ویلي دي چې په پاکستان کې دا وخت تر 70,000 زیات کسان په بیلابیلو نشو روږدي دي. دغه په وینا په پاکستان کې د آیس نشه په ډیره توندې سره خپریږي چې ولس او حکومت باید په مخنیوي کې رول ولوبوي. د مشال لیډو خبریال فرهاد شینواری له شیراز خان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې د ملګرو ملتونو ادارې له شمیرو سره سم دا مهال په پاکستان کې څومره خلک په نشو اخته دي. نوموړی وایي
کوم چې د یو این او ڈی سی د 2023 سروے رپورٹ جاری شوی دی هغه کې 7.6 ملین خلک چې کوم دی په پاکستان کې د مختلفو نشو سره، مطلب دا 76,00,000 کسان په پاکستان کې مختلف نشې استعمالي، په دې کې هیروئین دی، اپیون دی، آیس دی، چرس دی. ټولو نه زیاته ریشو چې کومه ده د چرسو ده، بیا ورپسې سیکنډ نمبر باندې آیس ډیر زیات تیزی کې روانه ده.
کدام راته وای چې دغه نشي دی یو انسان په جسم او ذهن باندې څومره اثر کوي؟
نو داسې مختلف بیمارو کې زمونږ خلک راګیریږي. اول کوم انسان چې آیس یوز کوي هغه کې گرینډیوسټی ډیره زیاته راځي، غټې غټې خبرې کوي، زما مختلف غټو خلکو سره تعلقات دي، اصلي طرف ته د هغه رجحان ډیر زیات ځي، چړچړپن پکې ډیر زیات راځي، بی خوبی پکې ډیره زیاته راځي، شک او شبهات پکې ډیر زیات راځي. او کور کې چې چا کوم داسې د نشي یو بیمار وي، نو هغه ټول کور نن سبا د انزایټی او ډیپریشن شکار وي، ځکه چې کور روټین ډیر زیات ډیسټرب وي. ولې چې دا کس په کور کې مختلف مسایل جوړوي، د کور نه غلاګانې کوي، داسې په معاشره کې مختلف قسمه غلاګانو کې مختلف قسمو جرایمو کې داخل ککړ کیږي.
دا کوم کسان چې په دې نشو روږدي شوي، دوی د بیا بحالۍ او علاج لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دی؟
لکه یو وی یونیورسل پریونشن، یو وی یونیورسل ټریټمنټ. پاکستان کې پکار دی ټریټمنټ باندې خو کار ډیر زیات کیږي، ګورنمنټ هم لګیا دی، مختلف پروجیکټس چلی، داسې بهر ملکونو مختلف پروجیکټس روان دي، داسې مختلف پرایویټ ادارې هم دي چې هغه د خلکو ته علاج فیسیلیټیز ورکوي، د دوی پراپر ډیټاکسیفیکیشن کوي، پرایمری ریهیبیلیټیشن کوي، سیکنډری ریهیبیلیټیشن کوي، بایو سایکو سوشل ماډل تحت باندې د دوی ټریټمنټ کیږي. خو د علاج بعد چې داخل بیا بهر لاړ شي، نو ریلیپس ریشو ډیره زیاته را روانه ده، ځکه چې فالو اپ نشته. په سوسایټي کې د نشې اسانه سره دستیابي ده او په یو وافر مقدار کې، مطلب دا نشه را روانه ده، ولی چې په روکتام کې څوک هم کار نه کوي. چرته کې چې دا فصل تیاریږي، چرته کې چې د دې کارخانې لګې دي، بیا مختلفو طریقو سره دا راځي، زمونږ یوتھ افیکټ کوي، زمونږ مشران افیکټ کوي. او د بده مرغه نن سبا خو دا نشه زمونږ زنانو کې هم ډیره تیزی سره خوریږي، زمونږ د یونیورسټیز مختلف طالب علمان د سټڈی د پاره د استعمال کوي، داسې چې څومره پراسټیټیوټس دي یا څومره ډانسرز دي، هغوی د هغې د سټیسفیکشن د پاره، د خپل ځان مطمئن کولو د پاره د دې نشو سهارا اخلي. نو را روان وخت ډیر د افسوسناک واقعو سره به سر مخ وي، ځکه چې څومره تیزی سره دا نشه روانه ده او د روکتامې څه کردار نشته دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان حکومت لخوا له افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه اغزن تار لګول او د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول نه یوازې پر کرخه اوسیدونکو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لحاظ اغیزمن کړی دي، بلکې د لرو پرتو سیمو کاروباریان هم ګیلمن دي چې دغه اقداماتو د دوی پر کاروبار ناوړه اثر پرېښی دی. په دې کې یو هم د پېښور شوبه بازار دی چې د خیبر پښتونخوا د ګاډو جوړولو تر ټولو لوی بازار دی. د دې بازار دکانداران وایي چې پر ډیورنډ کرخه د حکومتي ګامونو له کبله اوس د مرمت پر سامان ډیر زیات لګښت راځي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
ټریلی خرچه پیراغلی
د پېښور شوبه بازار د خیبر پختونخوا د گاړو د سپیر پارټس تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی او د دې بازار د تاجرانو د ټولنې په وینا په دې مارکیټ کې د 15000 پوری د گاړو د بیلابیلو پرزو دکانونه او ورکشاپونه دي او په زرګونو د پختونخوا خلک د دې روزګار سره تړلي دي خو د افغانستان سره په پوله د تګ راتک د بندیزونو وروستو د ځایی خلکو دا روزګار ډیر متاثره شوی دی د پېښور په شوبه بازار کې د علي په نوم د ګاړو د سپیر پارټس یو دکاندار د مئی په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی د تورخم په لاره شوبه بازار ته د ګاړو سامانونه راوړل خو اوس دغه ټول کار روزګار د تورخم په ځای راول پنډه یو اسلام آباد ته منتقل شوی
مخکې خو هم د تورخم نه راوړو جی اوس خو بس د پنډۍ لین دین چلو دی پنډۍ د ویش نه را ده کېږي خو هغه هم بس په ویش نه چې کم راځي هغه ډېر په دغه راځي ډېر په مشکله راځي ټیکس میک زیات شوی دی ډیپټي زیاته شوې ده موږ به هر هفته چکر والو تورخم ته د جمعې پر بلاړو اتوا پر واپس زموږ واپس یو هلته هم دغه سپیر پارټ اخیستل بس دا سپیر پارټ دا شاک شو ګاډرۍ شوې سیټونو شو دا چا خبره د ګاډۍ چې کمی سي سامان نه انجن شو دغه هم اخیستل دو ورځې کې درې ورځې کې براغل پنډۍ لین دین چلو شوی دی نو واره خبره بار شوی ده بس دا تقریبا چې دا تورخم بند شوی کم از کم دا 15 پک کالو شو شوی خبیخی خون نشته دی بس
د نوید په نوم په شوبه بازار کې د استعمال شوی او جاپانی انجنونو یو کار روزګار کون کې وای وړاندې به دا انجنان د تورخم یا په نورو لارو له افغانستان د شوبه بازار ته ډیر په لږ وخت کې را رسیدل خو اوس له راول پنډۍ څخه د استعمال شویو جاپانی انجنانو او د گاړو د نور سامان په راوړلو زیات لګښتونه راځي
تورخم باندې بارات داخلک بتل ویزا به نه لګول نو انټری وخالي نو بیا ویزا شولا بیا بارډر بند شو اوس داغې نه بعد سمره سامان چې جاپان نه راځي نو شپ کې راځي کراچۍ ته کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته راځي ریپورت ته نو الته دا دی باندې ډیوټي ولګي دا الته نه کلیئر شي بیا خرڅیږي نو په دې وجہ دا ګرانم شو نو مخکې داسې کار دی چې استاسو مخامخ دا یو د سویفټ انجن پروت دی بلاک دی دا به پیله ملاوی دو تورخم نه بچ راتلو پېښور کې په 15000 روپۍ ملاوی دو اوس چې دا تاسو اخلی نو تقریبا 75000 روپۍ باندې ملاویږي دا د ایوري انجن دی دا به پیله ملاوی دو په 30000 روپۍ اوس دې باندې 1.5 لاکھ روپۍ به ورکې ځکه چې دې باندې نن سبا ډیوټي خالی لګي 220 ڈالر دا پینډۍ نه په دې باندې 220 ڈالر ډیوټي لګي خالی بیا دې پسې د شپ چې کومه کوي راغلي
حکومتي چارواکو په تورخم او د افغانستان سره په پوله د نویو بندیزونو وروستو د راولاړو شویو تجارتي مشکلاتو په اړه د شوبه بازار د سوداګرو د اندېښنو په ردعمل کې سند ویلي خو د پاکستان حکومت په 2018 کې د امنیت د ټینګ ساتلو او په ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی و چې د چارواکو په وینا اوس مهال نږدې سر ته رسېدلی او اوس مهال چارواکو په پوله باندې د تګ راتګ لپاره ویزه هم لازمي ګرځولې ده او د کسټم یا ګمرک نه بغیر د تجارتي سامانونو په وړلو راوړلو یې هم نگراني سخته کړې ده خو د پولې دواړو غاړو ته اوسېدونکو خلکو او سوداګرو په بیا بیا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پخوا په رنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تجارتي حلو ځلو د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او سوداګرو ته په پوله په تګ راتګ کې دي اساني راوستلی شي
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
د سوات په منګور کې د زمرودو کاروبار یان هر ماخام د سین په غاړه غ زمرود خرڅوي کوم چې مقامی خلکو د منګورې زمرودو لکان راويستلي خاور څخه راغون کړی وي کاروباریان وایي چې مقامی خلکو ته روزګار تر سرحده پورې ورکړي خو د زمرودو صفایي کټ کول او نړیوال مارکیټ ته د تیارولو لپاره تربیت او مشینری ته ضرورت دی بلخو د خیبر پختونخوا حکومت چارواکي وایي چې د صوبې له معدنیاتو ګټې پورته کولو لپاره پالیسي جوړوي تفصیل نیاز احمد خان راځي
نو نه کم پیټ دم ولې ونه کوي ها وای به دې 10000 دس ہزار دس سو گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پچیس ہزار تیس ہزار گواہی ودانہ تو چالیس ہزار
دگا منگورا پزاگٹ کے دسوات سن پگاڑا جوڑی اوڑی کے شان دکان دے چپکے مقامی خلق پل ہاگا زمرد خرسوتا گدی کم چھ د زمرد دکانو خاور سخا دسوات سن پگاڑو رویستری کاروبار کوین کی وای چھ روزانہ دگا سیما کے خواری کخ د زمرد مالونا چپکے زیادہ کچوی آیا ورسرا بکرے او گٹ شامل بھی خرسولے کی
ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار ایک ساٹھ ہزار ایک ساٹھ ہزار دو نہ سیمپل دکھانا
بولے کے برخا وسطن کے رحمت علی چیرو دریو لسیزو راہ سے دزمرد کاروبار کبھی وہ چی دل تکم دزمرد دانی خرسی گی زیادہ تر خام مال بھی
پدی کی ایک نمبر مال چکم دے امشتا دو امشتا تین امشتا بیا پدی دو تین چی اوزی نو پدی کی بیا دو نمبر مال کی ایک دو تین شتا پتین کی بیا ایک دو تین شتا لکا مطلب دار ہے جیسے مالو نے چاہیے تب میلی ہوئی مکمل نہ رہی آگا پدے زور مور پدی کی استعمالی گی پگوتو کی جگہ میں استعمالی گی آگا بیا جدا دی دے کے گٹے گٹے دانے دسو ایک سو بیس کریٹا پورے راجی دا نیم کریٹ نوالا تر دے پورے اور مطلب دادا دل تا دے دس سو خریدار نشتے کم مطلب دادا آگا خریٹ پور کی امید داخلہ کی دل تان اڑو راڑو ندینا علاوہ کم مانو نے باہر ملک تھے جی نو آگا بیال تھا کریٹونوں پہ حساب خرچی گی اور دل تمنا سے آگا تھا تو پیسہ آگا مال لڑ اور منگ تا دے آگا پیسے جکم دینا رام لگے گی زیادہ کٹائے دا پارا منگ پینڈائی اسلام آباد لاہور اور پشاور تھا لیگو آگا تھا غموں پہ شکل کیا مال نہ منگتا واپس گئی
ستر ہزار ستر اکہتر ہزار اکہتر ہزار اکہتر ہزار گاڑے با پاکستان لالے والے جی جاماتے دا خبر ہے
دمنگوری اسی دن کے مراد خان چے لیپ ٹاپ اور سرد ہے او د زمرد کانو کاروبار کوي وای چے د سواد زمرد د نړی په کچا حق والٹی دری خو د سہولیات او نشوالی د وجه پارزانه بیا خرسیږي
دل دې کم نرخ ته نو د دې او د عالمی مارکیټ ډیر زیات فرق ته دل دې او شه ته په الګ ریټ کې والین هغه لګوندګ باغی ولګ مهنت او پکاري چې دا د دې خو باقاعده سوشل میډیا باندې یا نور ویب سایټو باندې دې لسټینګ وشي او باقاعده چې دین دا دغه کړی شي دا الته نور دنیا ته خو دې شي چې دا زمونږ د سواد زمرد دې د خپل یو طریقه کار دی نو ډیر خو پروفیټوم کې د نوجوان نسل د پاره ډیر خو خبر ده خو بزنس ده مونږ خو دلته دا سونه چې بیماریان ناس دې خو یو بل کې ډیلینګ کوي دې ځکه والی بل ځکه خرچ کوي بل سره ډیلینګ کوي څنګه سان بګي په خور نم راضی د نور زګون نم راضی دلته سوداګانی کوي د دې زینم کسان زی په خور کې هم د دنیا غټ مارکیټ بوده زوی هم نو منډای کې دا ډیر بخر نرخونه باندې خرچيږي
5500 2 5500 2 وای بھائی زبردست سیمپل راغلی دا
سیمپل ښا
رکا سیمپل دا ویښ
او یا کلام محمد صابر چې لاس کې ورسره د زمرد کاڼې دي او بوله کې لګیدلې په 5000 روپیه ور نکړل وای چې زمرد راوستل ګران کار دی مهنت پر اوشي خو باز پیسې لرون کې پارزانه بیا اخلي
کان ته تری او باز نه خوري واغ سو بغي کې موږ وینځو دا درې روز زحمت دی 150000 روپیه دا خوره دی اوس بده کې 10000 روپیه پیسې بس پروت بیا خرچے گی ان شاء اللہ ایسے جواری جواری بس پانچ ہزار روپئے خبر کے سو بس 500 روپئے ناخلی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د مئی په سلورمه نیټه په خبر کې د مدنیاتو وزیر او د محکمې مشرانو سره غونډه کې ویلي چې ټوله صوبه کې بعد د مدنیاتو نه پیدا پورته کول لپاره منرال کمپنی جوړوي او په خبر کې بعد د قیمتي کانو لپاره لوی مارکیټ جوړوي او د صوبې د اعلی مدنیات چې پکې زمرد او ماربل شامل دي په خپل با ظلم او تربیت هم ورکول کېږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شی
په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو فعالانو پر ایکس چې په خوا ټویټر نومېده پر محدودیتونو اندېښنې ښودلې دي په هغه هیواد کې حکومت په خوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو پابندۍ لګولې دي خو دا ځل حکومت د سوشل میډیا د قوانینو د سختولو خبره کړې ده په دغه اړه باندې تفصیل د ګل آیاس پر راپور کې
په پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې ټولنیز شبکه ایکس چې پخوا ټویټر نومېده محدود کړل شوی او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا بحاله کړي خو د پاکستان حکومت دریز لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته جواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي نو ځکه یې ور باندې بندیز لګولې دی. بلخوا ایکس د اپریل په 14مه په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوي دي. د دې مخکې هم سو وارې د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوي وي. دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوی د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر زر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژۍ قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژۍ قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
کو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے. خدا سے ہم نشی کے دے چې څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسمه خبرې کوي یا بغیر له ثبوته تورونه لګوي نو د دې لپاره د سخت قوانینو ضرورت دی. د بندیزونو کلمې مې استعمالوي بلکې قوانین راوستل پکار دي. دا زما حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغه جواب ورکولو لپاره چرته لاړ شم
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس پانډي محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روان دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13مه مشال لوتی ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلې چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته و منله. د ویل کچري دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلې شي.
حکومت یہی چاہتی ہے کہ فلانی پروفائل یا فلانے بندے کا ٹویٹ
حکومت امدا غواڑی چھ ل ٹویٹر ہا غ خبر لری کری چھ د دوی فرض دی. کچری حکومت امدا غ سوچ او فکر تہ دوام ور کوی نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیس بک، انسټاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر 8مه ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی و. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار هله کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ
دا ٹولا قصہ دا بیانیو دا زدہ حکومت خبر نہ کوم بلکہ دا ریاست خبر کوم. دا زکہ چھ حکومت نذیر ازی بنیادی مسئلہ دا ریاست تا دا ریاست بیانی چھ زڑے و ناسمی وی نو دا ٹولنی زو رسنی و راتگ روستا دا دے دفاع کولو کی ناکام شوی دی. کلا چھ حکومت دا خبر کئی چھ دا دا ہیواد دا امنیت خبر دا نو پا ایکس پانا دا سی خبر شروع شوی وی چھ پکی دا ریاست بیانیا پکی چلن شوی وی خو ریاست دا و خبرو زوابولو کی ناکام شوی او بیاورتا دا ملی امنیت تا دا خطر پا ناما پلما جوڑا کڑی او پر آغی بندیز لگولے.
هارون بلوچ زیاته کړه چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کولو صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 13مه بند ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیزه شبکه دې زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل په 13مه مشال لوتی ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړی چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي نو هغه ناکامه پالیسی ده. نوموړي د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
خندا خبره مدا ده چې د پاکستان د پرایم منسټر آفس یا سمرم چې د پالیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنٹ منسټران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې د یو سم چې د ایکس استعمالې لګیا دي او د حکومتي آفیشل ورژنز چې په دې باندې اپلوډ کړي مطلب دا دی چې هغه ته پته ده چې دا بین چې دی دا انسفیشنٹ دی خلک ټول اوس هم چې دی هغه ایکس استعمالوي. نو زما په خیال داسې قسم کې چې کوم رژیم چې دی هغه یو ټوټلیټیرین اسپیکټ ته چې دی لاړ شي نو هغه ځان خوشحالولو لپاره په دې باندې پابندي لګولی شي زما په خیال کې مطلب چې دغه پبلک ته اکسس چې دغه روکاولیا نو دا غي څه فائدہ چې دغه نشته ده.
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دری چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورستر بلی تنګیږي او دا په جمهوری ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلق خپل آواز نشي رسولې.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نه چې د هغه کې هغه خزي ته نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړین نو
حکومت تیر شو ډېر یونیورسټیانې ډېر سه جو کو کالجونه خو له جنو کو د سکولونو مهاغه کمې دي لکه کوم چې وړاندې وو.
تاندې هیلې
د هرې جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره.